دجوان رنگونا د ژوند د رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړې ده. په زلزلو خبرې کوو. زلزله څه شی ده؟ ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي؟ د زلزلې عوامل څه دي؟ د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو؟ د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو؟ په دې خپرونه کې به هڅه وکړو چې دې پوښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډېرو سیمو کې زلزلې کیږي. تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.5 درجې و او مرکز یې په بدخشان ولایت کې تر ځمکه 190 کیلومتره لاندې و، نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان، پاکستان او هندوستان هم ولړزاو. او په افغانستان او پاکستان کې تر 60 ډېر کسان مړه او لسګونه نور ژوبل کړل. د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډېر کورونه ونړېدل. تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50,000 انسانان د زلزلې له کبله مړه شول. زموږ د دې خبرونې میلمانه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی سادات صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي؟
سلامت صاحب، تاسو ته، تاسو درون میلمه ته او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطقو کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده، د دې دغه سطحه د داسې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي، د دغه نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه، یعنی د کله چې پلیټونه سره خورېږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو یې د هریزور ده او بل یې د چمن لاین ده په دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعاله کېږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به بیا دې مسئلې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی
ویژه تدابیر
یا خاص تدابیر
ورته ونیول. انجینیر صاحب سادات، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه کوم. هغه دا ده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي. د دې دلیل څه دی؟
مننه، ډېر ښایسته سوال مو وکړو. دا ګرچې ډېر تخنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکولای شو اورېدونکو ته هغه مقنعه ځواب ورکړو. یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دي هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې به ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې زموږ اورېدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایرتکویک انجینری برخ ده یا تخصصکل نیسي. نو مسله په دغه کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. ستاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطح سطح نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي، دومره د شدت اندازې د همدغې نه مونږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه مونږ اپیسنټر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته، یعنی هغه ځای نه چې را شروع کېږي د ځمکې سطحې ته را رسېږي، نو دا چې څومره را نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه هم ډېره وي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېره وي، نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي، نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دې ته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي. نو چې د اویان نه ډېر شي بیا دې ته متوسطه زلزله وایي او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څومره ژور وي یا د دې هغه بزرګي چې ورته وایي رشتر څومره وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله زلزله رشتر هم ډېر کم وي، غیر معیاري ساختمانونه چې
بله دې مسئلې ته به وروسته راشو. بله دې مسئلې ته به وروسته راشو چې قومي ودانۍ کومې دي، کنجوته کلکې ودانۍ یا مقاوم لرونکې ودانۍ ویلې شو، دې موضوع ته به وروسته راشو. یو ځل د زلزلې باندې یو څه نورې خبرې وکړو. انجینر صاحب نادم، انجینر صاحب سادات دا موضوع واضح کړه چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر ځمکې لاندې ژور وي هغومره تخریب کم وي، او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه، یا موږ په خبرونو کې وایي چې د زلزلې مرکز تر ځمکه دومره کیلومتره لاندې و، کنه دا د وروستۍ زلزله چې یو سلو فکر کومه نیوي کیلومتره لاندې وه، شدت یې هم د رشتر په حساب ډېر زیات و، شپږ نیم درجه ډېره قوي زلزله وه، او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز یې لاندې و نو تخریب یې په هغه اندازه نه و. یو بله مسله هم که زما ذهن ته ګرځي نه پوهېږم چې څومره له تخریب سره اړه لري، هغه دا ده چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقي وي، د ځینو عمودي وي، دا څنګه ده؟ دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو ته درون میلمه سادات صاحب ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، همکارانو ته. خبره دا ده خو د خپل هم ځکه چې ده د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، و ستینوسفیر دی. اتموسفیر خو تاسو معلوم دی دا د ځکه سر فیصله هوا او تر جاذبه د ځمکې پورې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د ځمکې دی چې لیتوسفیر دی. ستینوسفیر دننه د ځمکې دی چې د مذاب او د موادو نه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس موادو نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړئ چې ځینې چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي، بیا هم ګوره چې مزګ بیا د شدت د زلزله ډیر وي. لکه په افغانستان کې د آخري زلزله 6.8 درجه ریشتر و. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دنن تعاملات دنن پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې که چیرې ډېر غټ لغزش وي نو چهار تمرم چې عمیق وي هغه اپو سنتر په هغه اندازه هم تخریبات ډېر لري او ضربه شدید وي، او که چیرې هغه لغزشونه دنن پمزه کې خفیف وي کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات هم لږ وي او لرزه به هم لږ وي. خبره په دې کې ده نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د ډبرو د ښویدو له امله دې ته مونږ زلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعاتو د امله یو لرزه راځي. دلته خبره دا ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخې لرو د دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازاد صاحب وویل، بلې راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته دی، بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو، هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک. یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودزیکی، یعنی دیدی که علائم در زلزله مون کولای شو پیشبینی کوی، یعنی پر دا درزونه چی د ستلایت اکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي، او د ستلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې دا درزونه ډیر واضح جیولوجیسان کولای شي چې وګوري. به مونږ جیودزیکی شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی، چې کچیری په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق سوی وای، مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوګین یو پروژه دلو چې یعنی دغه تعمیرات جوړیږي، اوبه استخراجی استخراجیږي، دا ټول تاثیرات لري د ځمکې پر قشر باندې، چې دا باید دوامداره مطالعه سي، یعنی تحقیقاتی مرکزونه باید موجود وي په هېواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوئ پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې په ترکیه کې زلزله وشوه، ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هېڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب سوله، دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې د لیدل کیږي، په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دې مځکه معلوم شي، هغه ساختماني مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي، هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي، ول ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی، هغه مارکونه چې په اندازه د طبقې چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب، ډېره مننه. کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوي ازادي راډیو.
السلام علیکم نبی الله، زابلای دا وخت له غزنی نه خبرې کوم سروان صاحب.
مهرباني کوي زابلای صاحب.
مننه کوم میلمنو ته هم سلام، او پوښتنه می ده د میلمنو محترم، افغانستان یعنی د اټکل لمخې د هوا د اټکل لمخې افغانستان آیا سش کال د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا، او بل له نورو هیوادو سره کې پرتله کو څومره په افغانستان کې ډیری زلزلې کیږي او څومره کمی هم دلته وجود لري؟ ډیره مننه.
مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په زلزلو خبرې کوو، په عواملو یې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند که د دوی منظور دا ده چې آیا دا هم زلزله پیشبینی کېدای شي او که نشي کېدای دی، چې دی وایي چې امکان یې څومره دی؟ که په دې اړه خبرې وکړي چې زلزله دنیا ډېر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډېرې زلزلې هم کېږي، په دې برخه کې څه کار کړی دی او کې نه دی کړی؟ ډېره مننه
د ورور د پوښتنې نه. زلزله خودس یو پدیده ده چې قابل پیشبینی دستی دقیق نده. خب یه هم نظر به مکنه قرائتونو ده، مثلا کلمه قرائتونو چه مثلا کال که ادمن یو شدید زلزله کیدی چه افغانستان هم دقیقین هم مستثنه نده، نو زکا هم احتمال دیدهشته چه هر کال یو قوی زلزله پا افغانستان که وشی، زکا چه خصوصا دقیق کابل یا دقیق لینون چه ما تشریف کن چه درزونه دی یا دغه فال چې تستی وی دی د افغانستان یا وی چمن ده او بل د هریرود ده، دغه درزونه ډیر د زلزله فال درزونه دي. کله مخکې تاریخ کې چې مونږ ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډیر د لس ورځو نه ډیر موده ده چې کتابونه په مختلفو روایتو را ذکر کوي، ځینې وایي چې مکمل سالوي خورځ زلزله وشوه په دغه لاین باندې یو ځلې، ځنی وای چې لاس ورځ یو خطو عادي باندې چې ونیسي، یعنی د لاس یو شل ورځ نن ډیر د سپ دغه لاین باندې زلزله و چې د کابل مکمل اور کړی وو. نو دا خاتونه ژوندۍ دي، موږ باید تدابیر ورته ولرو. په ټول جهان کې دغه سې دي،
انجینیر صاحب یو مسله د ډیر زلې داسې شوي دي چې کله پرلپسې ورښتونه وشي، بارانونه وشي، بیا ورپسې زلزله راشي، آیا له ورښت سره ارتباط لري؟ او یو بله مسله د ګاز ده، په کومو سیمو کې چې ګاز ډیر وي تر مځکې لاندې، آیا له زلزلې سره څه ارتباط شته او که نه؟
تاسو ښایسته پوښتنه وکړه، دغه موضوع ته به بیا ښه ټیکنیکل یو ځلې راشم. خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو. د ځمکې لاندې طبقات چې دي، دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو، اکثرا دلته اوبه دي. نو کله چې موږ تاسو بیراویه مصرف د اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري، یعنی منظور دغه چې مدیریت کېږي، نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونه ایستل شي، د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کېږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه، چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي. یعنی دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نه راغلي وو څه وخت مخکې د شل کلو په دې جریان کې، د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دغه معضلې سره مخ ده کنه، چې د ځمکه کینی کنه. دا هم یعنی باعث دی کېږي چې ځمکه شیټ شي او ولړزیږي او زلزله وشي. نو یو علت یې همدغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کېږي، دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه، نو دغه ښکته طبقات ډکوي. خو که جذب نه شي، دلته په افغانستان کې داسې ده چې د سطحي اوبه ټول ځي، داسې ویالو باندې بیا سپین ته ځي، یعنې داسې فضا ورته
انجینیر صاحب وبخښئ چې ستاسې په خبرو کې ولوېدم. ستاسې خپلې خبرې په یاد لري، یو اورېدونکی لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري، بیا به تاسې خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده.
مننه احمد نادر صاحب، سلامونه وایم محترم، بلکې ټول اورېدونکو ته محترمه
سلام.
البته موږ نظر خدا ته مننه سیاسي عقل باندې موږ نه دوه په نن ورځ خبره. خو بعض وختو کې موږ افغانستان کې زیاتره وختو کې موږ چې موږ تاسو ان دې څه غټ غټ تمرینونه تقریبا لکه نور نړۍ کې شي، نو دا د افغانستان کې موږ زیاتره جوړ کې شي معیاري په کړه ته هیڅوک تقریبا نشي په کړو کې شي، دا تا ته صحیح جوړ کې، یعنی دا درنو شان باندې تاثیر کوي، دا زلزله کې پکې دي. نو دا دې ورځې په فوري تقریبا زیاتره وختو کې موږ ورسې دا کورونه باید شمر صاحب د دار کې چې تختو له جوړ شي، دا به د څه کار کې زیاتره جوړ کې دا یو رواج شي. یعنی دا به سره یزګان کې او یزګان کې تقریبا دا زیاتره زو په فټه باندې افغانستان کې ولې په بستر نو تاسو افغانستان کې دومره کوشش نه کوي.
سلامت اوسه، په دې به هم وروسته تصحیح پرونه اوري، په دې به خبري وکړو چې څنګه کلک د موز زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي. فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دی هغه څومره مقاومې دي، په دې به هم خبري وکړو. انجینیر صاحب ساده تصحیح په خبري بشپړې کوي، بیا به راشو هم دې موضوع ته. مهرباني. مننه کوم.
نو منظور مې دغه ده چې په نورو ممالکو کې چې پیشرفته دي او د هر چی شي منیجمنت شته، دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري. په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ شي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کې، یعنی د اوبو سطحه کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کېږي په همدغه مرکزي ښار کې. نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پورانه کی، یعنی خلک به په وضوح سبیر سرگردان هستی، دویم به دسی سی چی ده دزنه که خپل ده سطح ها ده دید نمشست باید که دزنه که ده لان طبقه خو اوبدی ده خالی پاد که کل چی منگ را باسو تو نو تا سوسو گره چون ده کویگان منگ تا صدقه جوار تاگانی را افغانستان کسته دی، پر قدم که سرزی جوار تاگانی کل کل خلکی ولری سیستم باندې عیارای خپل پټي ورغوندي وبکې، ځکه د ستاندارد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کړی وای او راوړی وای کله ته مثلا نظر له هغې څخه مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا ساوي سولر سره د برق انرژي تامین کړي او براو وسی. نو دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې طبقات خالی کوي، باید د فرنشاستي وو تهران خاطر سو ګورای په کال کې تقریبا 5 سانتي یا 15 سانتي پورې فرونشاست دی. همدغه سي کابل هم تر 15 سانتي په کال کې فرونشاست لري چې ډېر کم محسوسېږي. څه وخت مخکې یو دا ډېر ښه هغه موضوع څه وخت مخکې چې یوه زلزله وشوه، نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی، ما ځان سره یادداشت کړی و. هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې، یعنی صحیح زلزله وه، نو داسې غږ یې ځان سره لرلو. نو زه فکر کوم چې اکثره انجینرانو ورباندې لیکنه کړې و چې دا احتمال لري فرونشست اوسي، ځکه د کابل هم د انجینرانو طبقات خالي شوي دي. دا د جګو بلمندلون ته به ډېر نقطه کوي، ځکه کله چې د دې لاندې پالیسي کله چې ځمکه لږ مثلا 15 سانتي فرونشست کوي یا سټلمنټ کوي کینی، نو دا بلمندلون هم ځان سره کینی، دغه څه مشکل پیښېږي. نو دې موضوع ته هم لږ بیا په تفصیل سره ورسېږو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دادم سم مخ تر دي چې د مقاومت ودانیو په اړه خبري وکړي، کله په دې اړه مرته وست. مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه، اسپانیا خوانه یادومه، زلزله نه کیږي، لیکن ځینې وایي چې نه، زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کم وي چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده.
زه غواړم مخ ته دي چې دا سوال ته ځواب ووایم. دغه مخ کې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس د بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه د باندې یو تماس ونی سم چې دا سده چې خپل د نن په مزکی کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې، ازادېدو په اساس باندې کیږي چې د انرژي او زائد د تخلیني یا د په دې اساس باندې لرزش پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد دلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به یې پدې چې ک په عمر خو اکثرا ابهار دی نږدې ک عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډیر عمیق وي، او ک درجه د رشتر د زلزلې 8 درجه نه لږ وي، نو دلته دومره نه احساسي ک در 8 بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم موږ ورته ویلای شو، او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي، او دلته اکثرا تاسو ګورئ چې مراکز د زلزلې د نن په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان د ځایو کې پیدا کیږي، چې او تاسو ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزلې وي. نو زلزلې په هر ځای کې شته، مونږه خبره ده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو پاکله. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي، باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ شي. د جیولوژیکي له لحاظ باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي، د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي، او هغه سیخی گل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي، هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد، دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي ان شاء الله چې دا کار کېدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ، جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي، دوی د دغه په تعداد کې د دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای پر ځای کړی دی. مثلا زلزله چې کیږي افقي، مثلا اولو دوم منزلو دا منزلونه ډېر احساسوي، یا پاس منزلونه نه احساسوي، په دې چې د یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي، بیا بل طبقه مخالف حرکت کوي، یعنی یو بل سره خونسا کوي تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسوي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی، یعنی تر ټول هر یو چې ګوره جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبت دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس
بله ډېر مننه انجینیر صاحب نادم. انجینیر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د کابل په شمول ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې، بې شمېره ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټوله هم ظاهرا کلکې معلومې شي، خو آیا په معیارونو برابرې جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم په کې خوړل شوی دی او که نه؟
ډېره مننه. ډېر اساسي سوال همدغه دی، نو دې ته به ښه لکه لږ زه په تفصیل ځم، لکه تاسو به فرصت ورکړئ. ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین شي، اول باید د دې د خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تر څو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولی چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، هغه د دې خاورې د پټس چې موږ ته بیرنګ کپسټي وایي په دې باندې تقسیم شي، بیا دا اوتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکوي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم نه وي، موږ نشو د تعداد او تنویت تعین کړو. ځینې تعدادونه داسې دي چې یو لوخت دي، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایو ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فیټه دي، سټریټ فاونډیشن چې هغه داسې متوسط منزله تنظیم، مثلا شپږ منزله یا اوه منزله ورته محاسبه کیږي. اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي. ځینې بیا ایزولیټډ یا سنګل فوټنګ دي چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله، چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کې تاثیر په دې هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي، د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو، او خاورې لاندې سب سټرکچر، سوپر سټرکچر باندې هم خاورې تاثیر لري، ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یې هغه کې ډېر سرعت د موج ډېر وي، خو کله دانی کلري وي هغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي، موږ دغه هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوع خاورې د امریکایي آی بی سي کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه دغه شل کال چې شل کاله چې کله افغانستان کې کار وشو، دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان او نور راغلل، دلته هغه خپل ستانډرډونه ځای په ځای کړل چې موږ همو چې سټرکچرونه ډیزاینو، بلند منزلونه ټول په هغه ستانډرډ ډیزاینو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده، د هغې په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي، په دې فرمونونو کې اچوو او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو، د تعمیر دغه په مقابل کې ډیزاینو. نو تعمیرات داسې دي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله اوجن چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده، افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما او سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده، اکثر خلک پیژني. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی و چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه یا ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم، یعنی هغه خپل تجربه تاسو وایم. اکثرا دغه 90% یا حتی وایي چې 93% یا 95% کابل کې او ولایاتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي، یعنی تاسو داسې محاسبات نشئ پیدا کولی. ډېر کم به یې پیدا کړئ چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا 10 منزله وي یا 15 منزله وي چې تاسو یې راوړئ راواچوئ چې دا نقشې ویده شوي وي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشې مکمل یو دولتي باصلاحیته کارفهم ارګان ته ور وړل کیږي، هغوی ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغې تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانۍ، د میخانیک، د تهویه، د سټرکچر، دا ټول امکانات آیا پکې په نظر کې نیول شوي دي که نه. کابل کې خود یو ګلګل میری و دغه شل کال کې چې ریاست د مجوز د ساختمان چې په شاروالۍ مربوط کیږي، دا د دغه مسؤلیت و چې ده باید داسې کړی وای چې تمام د لنډ منزلونه چې کابل کې تطبیق کیږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز و او چمن خط د دغه نه تیر شوی ده، دغلته باید دوی ټول دغه لنډ منزلونه چې جواز ورته ورکوي، چې ریاست د مجوز ورته وایي شاروالۍ کې ده، ده باید دغه ټول نقشه ویزه کړای وای د ټول بخشونو به د سیاوی ویزې ان کړی دي ماته معلوم وو یعنی زه مستند تاسو وای ماته پلاس راغلی ځکه زه ټکس انجینر یم اکثر یاد ما شاګرد براول یا به خپل ورسره مخامخ کیدم نو دا به ډیر دردون کوي اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي اوس خو کم لار هم ورته نشته ده او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه کو هم امکانات دومره نشته دي په دې لحاظ هم تاسو ډیر ضعیف یو نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې او بل خبره دغه ده چې هلته نوم یو ریاست بل لرله په نامه د کنټرول ساختمان ها چې هغې مسلت او د دې ناحیه سره امانګي د ښاروالۍ هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایت کې هم دغسې دي دا نواحي او مسولیت دغه ده چې کله یو تمیز یو ځای کې تطبیقېږي دوی راځي هغې نه نقشه غواړي چې وروره تا نقشه اخلي کشور وایي نه نو دسې یو یعنی لږ رو خبره چې وشو یعنی راسته خبره وکړو دسې یو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان و چې یعنی باور کوي هېڅ تمیز نه بده چې یعنی پوښتنه نوي شوی چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د فساد زمینه ډېره وه نو دغه د زمونږ د وطندارانو حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو چې مخکې هم ما د طلو تلویزیون سره هم برنامه لرلې په همدې غاړه چې چېګونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم ثبت کړو به وروسته لږ مشکلات چې راغی هغې ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکو یعنی اسمان احمد ته دغه انګیزه ورکولو چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیز مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشې ویزه شوي اوسي نو تاسو وګورئ دغه ټیکهداري سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلکو خو دومره معلومات نه لرلې چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ ښایي دا باید محاسبه شي خپله د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه اوسي دا کارونه ونه شول دومره دقیق فقط یو چاته باید باشي ته سپارل او چتنه تر به ورته ګرد کول چې وروره تجور کده به
ډیر مننه بله یعنی توجه نه شوه متاسفانه تاسو چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبري وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزله خیز وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په غندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کلی وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همداسې پاتې خښتې چپشوي بامونه نړېدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې مې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانۍ سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي که تاسو په دې اړه رڼا واچوئ مهرباني
مننه رښتیا مغه سره په دې چې دغه اصطلاح سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده تاسو په هرات کې چې زوم د ګمبدي دغه د ګمبدي خپل په اصطلاح خښتي داسې سره اوډل کیږي چې په مقاومت دی د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان په اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دي عموما یو منزله کورونه دي یا چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړوي روغتیا دوی د یا د پخو خښتو جوړوي یا د عمو خښتو جوړوي نو دغه وجه نه هغه په سر کې هم په اصطلاح کاګل دی دومره کانکریټ نه دی چې د په اصطلاح درون ووسي او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کړي نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې پخوا لکه انجینر صاحب چې وویل دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر د سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتینینټل هوټل دغه درې رښتیا ډېر باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوي دي دا نور خو کابل ښار وګوري نور ولایت کې واقعا د فساد له امله نقشی هستن ویده سوی ندی
بله انجینر سیم نادم خیر پدی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کولشو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وراندی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خوب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مساید مونگ تیه دیگ لرو ریگ دیگ لرو دا خپلا خاور چې په خې خې کې وزنی جوړیږي دغه د یو نعمت د خدای دی چې خدای افغانستان ته ورکړی مادن خدا نه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن وي دا ټول مادن دی او عموما کوشش دی وشي چې د پخو خوختونه استفاده وشي په دې چې په خې خې کې هم په دوبی کې سړه ده او په ژمي کې ګرم دی هم مقاومت یې ډېر دی په اصطلاح کولی شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی د بارانونو په مقابل کې د هر لحاظ د په اصطلاح تضمین ورکړي مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو زموږ میلمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همداراز انجینر سید ذبیح الله سادات
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
انجینیر صاحب سادات ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري او دا ډول ودانۍ وایي خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام یې ډېر پراخ وي او منځ یې ډېر پراخ وي اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغې ته مونږ وایه وایو پنځه درې کې چې وایه یې ډېره وي هغه ته مونږ تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاین وو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغیي ګاډرونه وایو یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته نه چې هغې ته وفل سلب وایي د وفل سلب په واسطه مونږ کوو چې ډېر غټ غټ وایي رفع کړو زه ځینې مساجد هم مساجدونه چې ما ته راځي چې ډیزاینوم چې وایي ډېر وي هماغه وفل سلب باندې ډیزاین کوم خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړ پوړي دي پوړي دي مثلا لس منزله دي یا دولس منزله دي هغه کې غټې وایي مثلا حدودا د شپږ نیو یا اووه مترونه ډېرول بیا دغه مشکل پېښوي چې د ګاډر هم کم ډېرېږي او د زلزلې د تخریب لامل هغه تاثیر هم ورباندې ډېرېږي ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه ستیل ډیزاین شوی وي یعنی فلزي ډیزاین شوی وي فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس مونږ ورته وایو چې قیچي پوش په سرسي کې ورته وایي په قیچي پوش باندې یا په پی ای بي باندې چې یو نوی سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده هغې باندې هم درېږي دغه تاسو به د یو بازي سالونونه لیدلی وي چې وایي مثلا دېرش متره دي یا څلوېښت متره دي یا پنځوس متره دي همدغه پی وي باندې درېدلي خو دا کانکریټ یوازنی عیب دغه ده په دنیا کې چې درون ده او مخکې تاسو هم اشاره وکړو ښه مطالب ملوستي په همدې اړه چې څومره چې ساختمان درنېږي د زلزلې قوه همغومره ورباندې تاثیر ډېرېږي ځکه د زلزلې قوه اشتقاق عمومي د تعمیر د وزن نه چې فرمولې دغسې ده چې وي مسئله کېږي وزن د تعمیر زاد دی یو ضریب د کتلې یعنی وزن د تعمیر چې څومره هم ډېر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډېرېږي نو ځکه همدغه فلزي تعمیرات چې دي په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډېر نه وي خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ورباندې ډېر وي وړي نو خبره دې چې د غټ غټ سالونه چې دي اکثرا همدغه کټه په هغه چوچوب کې دي چې اکثرا ډیزاین شوي نه دي لکه مخکې چې شو ډیزاین شوي نه دي نو دغه انده کې داسې مشکل ورته پیښوي چې موږ ډیفلکشن ورته وایو چتونه داسې خامش کوي یا مثلا را زړندېږي د پله ډیفلیکشن کې منځ ده چې یو کله کله 15 سانتي یا 20 سانتي د سه منځ دغه منځ کې د چت د سره خطه شي دغه سی به پاتې کیږي نو دغه زړه به هغه کوي سره سره ضروري چې دا ځنه کوم څه چپای کما پیدا ما اوس یو ساختمان چې تقریبا 2000 تمریفي شوی ما هغه چتونه چې دولتي ساختمان و خو درست تدقیق شوی نه و په همدغه 40 کال کې بې غوري ورته شوی و دولتي و خو چتونه همدغه سی ډیفلیکشن کړی نو په دې اړه یعنی ډیر مشکلات دی ورخه کې
برابر
چتونه
بله ډیر مننه سلامات اوسه ساده صاحب
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 0.25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتا سره
یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب د کابل غونډې شار چې د زلزلې په کرشه پروت ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته
زه فکر کوم چې نه په دې چې تاسو وګورئ داوود خان د وخت زلزله داوود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله دا تاسو وزیر اکبر خان ساعت تاسو ګورئ ټول دو منزله دي صرف د فقط دوا یو د مخابرات وزارت موږ دولت او د سینوای پامیر هغه ډیر په لوړ ستاندار جوړ شو په دې چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یا دی چې دا کرخ ته چمن پوریږي نو پر دې کرخ باندې پراته ده موږ په جوړیزي او کارتوګرافي لوي اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی البته موږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې مخبل دا کار کړی دی یعنی پر دغه کرخو باندې موږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې که چیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخې منظم موږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسیسات باید جوړ نه شي او په کابل کې په خو مونږه ما مخکې وویل چې په نوم د ټکنولوژین په نامه یو پروژه و چې مونږه هر شپه میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازګیری کوله او په دې چې دولت ته تضمین ورکړي یا دولت ته یو اطمینان ورکړي چې قشر د ځکه د نن په کابل کې کم دومره تغییرات غیر متجانس نه دی چې خطر پېښ کړي یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغه سي تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي په دې چې دا علائم د زلزله یا تغیرات د دمځکی د قشر پیشبینی کیدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازګیری په اساس باندې نو دغه لپاره زه بس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید استاندارد اداره همیشه د تولید د پیسو د وارداتي مواد ساختمانی مواد با سخت تر کنټرول نه ونیږي چې هغه سیخ ګول دی چې سمند دی چې هلته وارديږي یا د نن افغانستان کې تولیدی کی با ستاندارد په نظر کې ونیول چې په دې چې هغه انجینر چې دیدان کې ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په ستاندارد په حساب کوي دوی خو نه پیږي چې دا غسی غول مثلا چې 12 ملي دی 8 ملي دی 14 13 14 ستاندارد کوم دی نه دوی ته معلوم نه دی دا د پاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې کې جوړیږي بعد منظم اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانونه چې جوړ شوی دی ټول سټیک تاګان لري دا ډېر خطرناک دی هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن په سټیک کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دا ټول ساختمانونه اوبه د سټیک چا دی نه دا ټول فاضلاب دی یو خاطر یو شي بته دی په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برتي استفاده وسی هم د نورو مواد نه استفاده وسی هم په اصطلاح د اوبو ذخیره د مزیک لاندې اوبه کم نه شي دا ټول هغه عوامل چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نورو مسایل باندې
ډیر مننه انجینر صاحب نادم انجینر صاحب سعادت د زلزلې په وخت څوک خلکو ته تاسو سپارښتنه څه ده
د زلزلې
په جریان کې او د زلزلې نه مخکې دغه په دوه فازو باندې تقسیمېږي او د زلزلې نه وروسته هم په دې فاز باندې تقسیموي شو. نو د زلزلې نه مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټو قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څلوېښت قرار مونه لري. مثلا موږ تاسو چې اوس پوهېږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایو. نو دغسې وقایعو کې چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږه قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوړن چیان مثلا یا یو غټ تلویزیون ده یا بل دې سړی چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یا ښه صحیح مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي. یا که ماشین لاندې موږ تاسو تملولی نه وي هغې باندې ونه غورځي، دغسې خطرات شته. نو همدغسې مخکې د زلزلې دپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیول شي، اوس خو الحمدلله موبایل موږ تاسو لرو، هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې موږ تښتو که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نکو یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي زینې په لاره یا بل شی په پښه کې بند نیسي، نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنی د همدغه بید یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفتا هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل یې دغه ده چې زلزلې په جریان کې موږ شی وکړو. زلزلې په جریان کې چې موږ اول خو په نورو داسې ستانډردو مملکو کې او ستانډردو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزلې په وخت کې غش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کوي شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان که خود تعمیرات دست میاری مهندسی شوی میدی اکثر اینی چه دست ایمرجنسی لاره نلاری. اول خبر دقیقه ده چه زینه خپلا پا سترکچر دیزن که لوره معمولا نخواهیم 15 سوا کیلوگرام و 3 متر مربع و 2 سوا کیلوگرام و 3 متر مربع بانده دیزنی گی دراوه چه عادی اتاق 3 سوا کیلوگرام، یعنی دو چنده دکان ده زلزله او ده خسی نور مسائل پکر نظر که نیول چیدی وزن بایم. نو حد امکان مثلا لفت ما استفاده و نیشی دکه مثلا احتمال لری زلزله تو وقتی خوی او قایده ده قده چی باید برق گل سی مکمل دکه احتراقات و نیشی کار دیران که نو که کل برق گلیگی لفت هم ورسر گلیگی تو لفت که بند پاتی نیسی. نو حتر حد امکان کوشش بود که در خلق چوز قابل کن یا پر زی که پو بلند منزلونه که وستیگی نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوک وکم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولا زلزله کېږي ځکه اوس زینې نه استفاده وکم، خو زلزلې په جریان کې د تعمیر چپه نه شي. خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي، سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چا ته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي، طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکړي چې تر بهاره پورې وشي کوي.
لیکن که ودانې لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشمه په کور کې دننه په اپارتمان کې دننه پاتې کیږي، نو هلته بیا کوم ځای انتخاب کړي؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندي وي.
یو قاعده ده ترنګل په نامه، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ترنګل تاسو په بودي لانګویج باندې تجسم کوم چې خلک پوه شي. مسله دغه ده چې هغه ترنګل په یعنی مسله په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چی هم غورځي د دې میز پر څنګ ولګېږي چې موږ مسؤول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې کمیاری تعمیر دیزاین شوی فاطمان د زلزله په مقابل کې دیزاین شوی ده. کابل کې هغه تعمیرات چې دیزاین کیږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنګ فریم موږ ورته وایو د دې په مقابل کې دیزاین کیږي، ځکه کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزله. چاته ایس ای ایس ایډیاک یعنی ټیکنیکل چلو چې د دې مصوبات غوړي سره یو ګری کم کټګوري کې ده، او کابل چې کله موږ مصوبه کوو د دې ډیپ کټګوري کې راځي. دا ځکه باید مکمل تعمیرات د سیخ بندی د لحاظه
دغه سیخونه سره جوین کیږي. د دې مفتنه به سپیشل مومنت کې فرق کوي چې دلته که تفصیل ورکړم خلک پاتې کیږي. نو مسله دغه کې ده چې په تعمیر ستاندرد ډیزاین شوی وي سره کوي چې زلزلې په وخت کې چې هغه مرتفع منظم کیږي اما دلته تنګ شي څه مشکل نشته. خو که تعمیرات د ستاندرد ډیزاین شوی نه خو اصلاً کیږي چې دا مشکل څه چې مثلا همدغه ونړیږي یا مثلا ګارډر کراک کی یا همدغه یا بلم جالب خبره ده که چې موږ تاسو د عادي ژوند کې کلیدلې د سیولارګي چې عمودي د سپورت یونی شو چې د سیول خوره او د پورته سره ډیر خوريږي دغه د همدغه تعمیر هغه کې مست کوي د زلزلې په انجینری کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته نه بیا د زلزلې په موثبات کې چې موږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلا شي ده دغه مرکز صفر د دې مثلا کې واقع کیږي. مثلا که لاس منزلې معمولا د دې دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل موثبات د دې هغه دی د ډریفت موثبات موږ ته وایي چې انجینری کې نو خبره مې ته
او بشه تاسو دې تاسو ویل چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدای شي خوندي څوک پاتې شي نورو کنجونو په برخه کې هم د سې ویل کیږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونی سي ممکن نوري خوې ول بشي او کنج روغ پاتې شي.
بله خو کنج د یو ځای د موږ په ټول په یو چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی. د کنج د تقاطع د دوو ګارډرو یو پای نه ده دکه هغه کنج مقوی زنده دی فهمید او دغه وسطی فضای چې دی مثلا د ګارډر د خېټې لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې موږ کله قرار نیسته احتمالا که د دې فضای نه کراک وکړي موږ ته صدمه را رسیږي. یا د چت په دې مرکز کې چې راځو د زلزلې په وخت کې که عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي موږ ورته وایي ډېره وي نو تعمیر ته لږ زیاتکه ورکوي عمودي او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته رالویږي. نو بهتر هم دغه ده چې واقع کنجو کې داسې وي چې اکثرا شیان هنګ یا داسې زونه نه وي چې په موږ باندې
راوځي. او بل دلې چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده پروت بهتره ده ناست کوم حالت کې وي؟
ولا خو په د طبي لحاظ هم مثلا سړی چې که درېدلی که زلزله ډېر داسې سری وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وګرځي سری چېرته ولګېږي. نو بهتر همدغه ده چې مثلا د ناست داسې
نیمه ناست وي. بله
او نیمه ناست وي چې کله چې پاس کې زلزله نور ودرېده همدغه کوټه دې مثلا خپل اپارټمان دې وتړي او ښکته دې ښکته شي.
ډېره زیاته مننه. خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی. له محترم انجینیر خلیل احمد نادم او همداراز سید ذبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو. د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته اوریدای شي.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان شد آمد او کیسه زمانه چه سرسری دا آخر که روا قاتل خبر پی چه زندگی دا آخر که روا یو خواهد جنگ ده بم ده توپک ده بم ده توپک ده کاکا کنا بل خواه سندره آوا شقی ده آخار که روا قاتل خبر ده چه زندگی ده آخار که روا پزلونو ہم جواری دا خار کی روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کی روان در سختلم در تمیوان قتلوام بخا در سختلم درتا میوانا قتلوا میں باقا غگ دین شم درتا می دیر و جڑلوا میں باقا غگ دین شم درتا می دیر و جڑلوا میں باقا ہارون ل درد نه نن بیا شیر تپنا را وړې هارون ل درد نه نن بیا شیر تپنا را وړې ژړان د پوری